درنو دوستانو ستړي مشهیدې ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په غور ولایت کې له وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له تازه حاله خبر کو. نور ریپورټونه هم لرو. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید شوی دی. دا سیلانیان څوک او دغه برید به څه اغیزې ولري؟ خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته په غور کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې د شدید ورښت او سیل کبل په دې ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې سیل کې چې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته راغلی نامعلوم شمیر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې تړلې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبل اړوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په بغلان کې سیلونو 315 کسان مړه او تر 1400 زیات نور ټپیان کړل. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د غوی درې تنه وشلی او یو بل ټپی کړی دی. جبهه تیر شپه نه وخته پر خپل اکسپان لیکلي چې رکیانو دا برید پرون ماښام د کابل د شای دوشمشیره جمعات ته نږدې د ارګ په موقتی کمربند کې کړی دی. ازادي رادیو په خپلواک توګه د غریپټون نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منل چې دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوی دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل اکسپان لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوې خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او کنه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې تیر ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دي. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو څلور تنه نیولي. لا تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تیر شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل اکسپان لیکلي چې تیر شپه 12:30 بجې د دوی د ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار کلا ته نږدې یو اندازه چاودیدونکي توکي په یو ځای کې خودل شوي و. د یو سرتیر د احتیاطي لامل چاودنې قانې زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چاودنه زور راوړه وه. وان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو ښیښې ماتې کړي دي. د قرغیزستان حکومت وایي هغه پیښه کې چې تیره شپه د پلازمینې بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په یوه لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو هم لاس پلا شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. له دې وروسته د بشکک ځایي محصلانو ویل کېږي چې په بهرنیو محصلانو همدارنګه په بهرنیو کارګرو د بریدونو یوه لړۍ پیل کړي چې تر ډیره یې پاکستانی او هندي محصلان په نخه کړي دي. دا روسیه او اوکراین ولسمشانو د 2024 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې د ولسمشر وړاندیز رد کړی دی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ویلي و چې پر یو داسې پلان کار کوي څو له روسیې او اوکراین وغواړي چې دا دغه لوب پر مهال چې سکال به د جولای لشپګوستم څخه د اگستری ولسمه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې تر سره شي اور بند وکړي. راشد خان د څلور کالو ځن وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان څلور کالو وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان په تیرو څو کلونو کې د بخت مهالویش له امله نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي. نن سهار کابل ته ورسید او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او اجرایوي رئیس له لوري ورته د کابل په نړیوال هوایي ډګر هرکلی وویل شو. راشد خان د نړۍ په بیلابیلو لیګونو کې لوبیږي چې وروسته هغه یې د هند د لیګ سیالۍ وي چې دا دوی لوبډله له مخکې تک پکې پاتې شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د غور د سیلابونو حال به درکو. دغلته د طالبانو ځایي چارواکو ویلي دي چې د تیرې ورځې په سیلابونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي، سلګونه نور نادرکه دي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه وروستیو سیلابونو په غور کې ګڼو خلکو ته په مرګ ژوبله سربیره مځکې، کورونه او بازارونه هم تخریب کړي دي. په دې اړه په معلوماتو سربیره به مولدي خبر کو چې تر دې مخکې په بغلان کې د سیلابونو له کبله ځپل شوي خلک وایي لا هم ابتدایي مرستې نه دي ورسېدلي. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وشو. دغه سیلانیان څوک وو او په افغانستان کې به د سیلانیانو په ورتګ څه اغېز ولري؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. همدارنګه قرغیزستان ته هم ځو. هلته د هغه وروستیو بلواګانو نه مخبرو چې محصلان پکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند محصلان په نښه کړي دي او وهلي او ډبولې دي. لږ تر لږه د درې کسانو د شدید ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم مه هېروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. په غور ولایت کې ځایي طالب چارواکي وایي چې دغلته د وروستیو سختو ورختونو او لکبلې د راوتلو سیلابونو لکبله لږ تر لږه 50 کسانو خپل ژوند بایللی، ګڼ نور ټپیان شوي او د یو شمېر کورونو، دوکانونو او همدارنګه د خلکو د شخصي شتمنیو د ویجاړېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادرکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
د 50 تن شامل ځنو په دکې چې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 تن شهیدان شوي او یو شمیر لادره کدی 2000 کلونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی او 4000 کلونه زیانمن شوی. د غشان 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، سلګونه زره میولرونکو او غیر میولرونکو ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پوری څاروي له منځه تللي.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز د هرات غور لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو خار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته نه وتی دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست، به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په ودی کې خلکو خپل ټوله د رایل لاس ورکړه. خلک ډیر بریده دي، ځمن شوی کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. خای په ټول غور ولایت کې و بوجای ثابت وړونه وسی. خلک سرپنا او خړو تاړتیا دي،
بغزان یاز دار مردم به سرپنا نیاز دار.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی پسیمه کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي.
په
ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولې لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې خبري شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اول حکومت فوک فوک
زموږ هیڅ تری پاتې زموږ مالونه سیلابونه یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیسته او هغه هم لمن ځتلې ده. دا ډیر بد حالت دی، کور نوې جوړ شو
مال پال هیڅ زندګلې قمال
دالبکه شاده دی اخبر بو جوړه کړت.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې وري ده، ډیر غټ غټ غلې وا ورسته سیلاب راغی او دا سیلاب لکه یو وبا ټول کله وران
پم دې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد خار په ګډون په تګاب کې شم راغستان او تشکان ولسوالیو کې داستوګنی کورونه کرنیز ځمکې پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سائق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 20مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و هم اوریدل چې په غور کې تازه سیلابونو تر 500 زیات کسان وژلي دي او خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم د مرستو او ابتدایي مرستو د اړتیا خبره کوي. په دې اړه زما بل همکار رپورټ راستولې.
یو اونۍ وروسته له مرګونې سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکر الله دی. دای وی خلک لا هم د څښاک لپاره پاک او بو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مردم هنوز سرپناه ندارن،
خلک لا هم سرپناه نه لري، پاک او بنشتا د ډاکټرانو کمخ دی، نور روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی، اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقی او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل سوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونې سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه سوې او له زرو زیات څاروي هم مړه سوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکو نه له هر څه نه لرې پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات شوي دي، دلته ډېر خلک تلف شوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د چاپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کسه پکې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خپل نه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
نما خام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ناز موږ غغوري وړاندې په خبرونه کې به په بشکک کې د ورستیو بلوګانو حالم درکو چې یو شمیر ځایي محصلانو پکې د بهرنیو محصلانو په خلاف باندې بلوګانې کړې دي. یو شمیر بهرني محصلان په ځانګړې توګه پاکستاني پکې وهلي ډبول شوي دي، خو تر هغې مخکې لا هم د افغانستان په اړه رپورټونه او موضوعات لرو. په بامیان کې پر اسپانوي سیلانانو برید ګڼ شمیر غبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمیر بهرنیو چارواکو نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندلې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو تنه یې د دې برید په تړاو نیولی دي. تفصیل یې د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمیر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندې کړ. د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلې. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللې او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلې دی. دا چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولې دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کیږي. اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغیزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت 6 عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. لری لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدلی د ګرځندوی بازار په وروستیو کې ډیر تود و. موږ د هندي، امریکایی، روسی او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولای شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډیر اغیز
وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 8000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمیر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغیز کړی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ډیورن کرخه په اوګدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د سواکونو ترمنځ پیل شوی نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت د وی سرچینې په وینا وسمهال پای ته رسیدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال شوی. یو شمیر ولسی وګړو ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ولسی سپینګیری او سیمه ییز حکومتي مقامات د موضوع د حل لپاره په خبرو بوخت دي، خو خلک لا هم له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستنه شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځې نه ختی دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینی په خبره د آرامۍ ساه اخیستې. د پکتیا د زازیاریو یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې قرار شوي او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې لسیمې کډوالې شوي کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنی شوي، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویر لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوزازی ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی،
منتا بزای شوی کورونه چې نږدې او کلو ته تللی دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي، ویر لا هم شته د جنگ وضعیت هسې نورمال نه دی. ولی پټنډي پټان ولسوالۍ کې ساري سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تورز مخکې او پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بارډر په کور میمان د افغان فورسز او د پاکستان آرمی سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندي شوې ده او حالت برابر ده. یعنې لارې مرې بندې خو الحمدلله ډزبندي وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان آرمی سره د خپل منځ کې ناست دي او مذاکرات شروع دي. انشاءالله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفوي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مې میاشتې په اومه په یوه اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول اتلس تنه ژوبل شوي دي. پیښه ظاهرا د یوې لیلیې په د پانتون د یوې لیلیې له نښتې وروسته د بلواګانو له کبله پراخه شوې ده او په یو شمېر بهرنیو محصلانو پکې بریدونه شوي چې تر ډېره پورې پاکستانی او هندي محصلان په نښه شوي. عصمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، له تاسو بلور تفصیل وره.
مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د قرغیزستان حکومت هم وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه یعنی د می میاشتې د ولسمې او اتلسمې ترمنځ په پلازمینه بشکک کې وشوه، د درو بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. البته په ځینو نورو کې راپورونه کول شوې دي چې 10 تنه ژوبل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قرغیزي څنګ د راپور لمخې تاریخوالي ظاهرا د بشکک په ولایت کې د نخټې د ویډیو لخبري دوه وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنوي کې هم لاس پلاس شوی، لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرانيان شامل دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف په یو پیغام کې ویلي چې له نشټې وروسته پرون ماښام له 1500 تر 1200 ځایي اوسیدونکو د ښار په مرکز کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې د دوی په ادعا په قرغیزستان کې کډوال زیات شوي دي. د قرغیزستان د کورونو چارو وزارت هم ویلي چې په دې تړاو درې بهرني اتباني ولي او د هغوی پر ضد د بلوا غوښتنې تر عنوان لاندې یو جنایي دوسیه پرانیستې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزیر علي مقادر بشنالف هم له نشټې وروسته د ټپي شویو بهرنیو اتباو د هویت په اړه له څه ویلو پرته اعلان وکړ چې درې بهرني اتبا تر درملنې لاندې دي. د پاکستان سفارت نن شنبه هغه راپورونه راټول چې ګنې درې پاکستانی اتباع په دې بلوا کې وشل شوی او اعلان وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستانی اتباع ټپیان شوی دي. د پاکستان حکومت هم اعلان کړی چې د تیرې شپې د نشټو عمله په دغه هیواد کې د خپل اتباعو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د قرغیزستان له حکومت سره په تماس کې دی. په بشکک کې د طب محصل علی خان رسنوی ته ویلي د ځایي کسانو او مصري محصلانو ترمنځ نشته شوی و. د هغې پیښې ویډیو خپره شوه او وروسته بیا ځایي خلک په بشکک کې د ټولو تعلیمي ادارو په لیلیو ورغلل او په ټولو بهرنیو زده کوونکو او محصلانو یې تشدد وکړ. د قرغیزستان چارواکو د پاکستاني اتباعو په ګډون د بهرنیانو په وړاندې د تیرې شپې د تاوتریخوالي په خاطر خواشیني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې دا پیښه به وڅېړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. خو داسې ښکاري چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې مشر په یوه تبصره کې د بهرنیو کارګرو په کار نیوکه کړې ده. هغه ویلي قرغیزستان د غیر قانوني مهاجرو لسیل سره مخامخ دی چې ډیری د پاکستان او بنگلاديش دي او ډیری د قانون سرغړونه کوي. شاغلی تاش نور پاکستانی او بنگلاديشي کډوال تورن کړل چې د قانون سرغړونه کوي.
دغه زه تمنه اسمت ساروان او چې د قرغیزستان په پلازمینا بشکک کې د بهرنیانو پر ضد ځای خلکو له ورستیو بلواګانو خبر کړو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی میدان ورته ګوسیدون کې له ورستوي سیلابونو ورسته د دیوالونو او پلونو د بیا رغونې وخت نه کی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې
د میدان ورته ګولایت وسیدون کې خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات په کار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په مخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان شار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانیکزی وایي د دې په سیمه کې چرسوي سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. د وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت ورته سینادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډیر اړتیا دی پلته لرو له هر څنګه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکه وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غاټه ستون زده پاند تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو ولایدا
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم جوړ کړی دي. د خلکو په تګراته کې غنښتون زیرمنسته کړی دي. د نرخ ولسوالي اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستی کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دی ورغوي.
دغه ساده چنځه ساده د سرمدي ساده ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه د علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخې هیڅ مخه نه ساده
ته پول سیده د همیشې موږ لپاره مزایم ګزیار کله پر کار کې نو بشرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بشر خپل اول ما گیر کړی دا یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دي
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ را تاک نه دي. زه درته هم سي ولاکه بيخي مریض چې پیدا سي دغه دغه وس پدي او دوه دني او غیره وړي جدولونه دا کله کار دي تاسې اوبر اړيري سي دا وړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبري مني او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونه او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دي.
موږ پلانونه جوړ کړی دي حق ولایت مرتور کړای دا چې د ساحو کې مونږه خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي مونږه د سکتور دی وزارت او د ریاست مربوط دي دغه لپاره مونږه د خپل وزارت سره هم شریک کړی دي د همکارۍ مستات سره هم د خبره شریکه کړی ده.
دا فداسیال کې د چ په دی ورستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلې دي چې خلکو ته په زیات اندازه ځاني او مالی زیانو نړولې دي. خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دوستانو ریپورت مو واوریده چې په میدان وردګو کې د سیلاب ځپلو سیم خلک د مرستو او د نړیدلو ودانیو غوښتنه کوي. مخکې ملي ریپورت نه په قرغیزستان په مرکز بشکک کې دی ځای خلکو دی غبل واغانو پاړه باندې واوریدل شي ظاهرا پکې بهرنی ادب پنخه شوې دي. دغلته یو افغان محصل را سره په تماس کې دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي چې نوم یې واخلو. ستړي مو شیخ، خبرونې ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې اصلا دغه څه روان دي بهرنیو پاړه باندې؟
زما طرف نام سلامونه اومانه جناب. زه پښتونه کوم خبرې سکتګي راځي زما مزرعت اومانه. ما بنده د کشور قرغستان زندگی میکنم. سلام مره پذیرا باشم.
مننه تاسو کولای شئ چې په دری باندې خبرې وکړي په اړه ژبه چې تاسو ته اسانه وي. کورم آباد درته وایي چې وضعیت وسنګ